پېښور کې د ورځې 3 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زه هارون بچا در سره يم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او معلومات درکو او نس پروګرام سروې هم درورو. خبرونه له عبدالحی کاکړاو.
سرټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په جنوبي وزیرستان کې د هدفي وژنو او تښتونو د درولو غوښتنه کړې ده. په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد د اپوزیشن ټول ګوندې غونډه پیل شوې ده. د بیلاروس پولیسو په پلازمېنه مینسک کې سلګونه ښځې د مظاهرې پر مهال نیولې دي. او سم د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په جنوبي وزیرستان کې د هدفي وژنو او تښتونو د درولو او د امنیتي حالاتو سمولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د سپتمبر پر 6مه یعنی نن د غورځنګ لخوا په وانه کې د جلسې پر مهال سوي ده چې پکې په زرګونو کسانو ګډون کړی دی. د دې غونډې اعلان غورځنګ د سپتمبر پر 13مه نیټه کړی چې په وینای هدف یې په سیمه کې ورځ تر بله خرابېدونکي امنیت مخه نیول دی. په غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر او نورو ګډون وکړ. علي وزیر په خپل وینا کې تور پوری کړ چې د سیمې په لانجو او ستونزو کې د پاکستان د ادارو لاس دی، خو هغه په دې اړه کوم ثبوت وړاندې نه کړ. حکومت تل دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې تر پوځي عملیاتو وروسته سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده. د پاکستان فوج وایي په ځینو ځایونو کې د لټون عملیاتو ته دوام ورکړي چې وسلوالو فعالیتونو ونه کړای سو. په غونډه کې دا غوښتنه هم وسوه چې په سیمه کې د تورو ششو پر ګاډو بندیزو لګول سي. د سیمې خلک وایي زیاتره هدفي وژنې د تورو ششو په ګاډو کې ناس کسان کوي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي په تیرو وختونو کې په بیا بیا مشال لیډو تولي چې نه یوازې د تورو ششو لرونکو ګاډو ضد اقدامات کړي بلکې وسلې هم ټولوي چې امنیت ټینګ کړي. په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت پر ضد د اپوزیشن ټول ګوندې غونډه پیل شوې ده. د غونډې کوربتوب پیپلز پارټي کې بیچ پرانستې وینا د دې ګوند شریک مشر آصف علي زرداری وکړه. نوموړي د ویډیو لینک له لارې د وینا پر مهال وویل دغه غونډه باید ډېره پخوا شوې وای. د حکومت لخوا د هیواد پر ټلویزیون چینلونو د آصف زرداری او مسلم لیگ مشر نواشر پر ویناګانو خپرولو لګول شوې بندیز باندې زرداری نیوکه وکړي. نوموړي دا وکړه چې کله هم په هیواد کې دغه سنسرشپ نه دی لیدلی. غونډې ته نواشر هم د ویډیو لینک له لارې وینا وکړه. کلونو کې هیڅ یو منتخب حکومت خپل آئینی واک مودې پوره کولو ته نه دی پرېښودل شوی. خو د پوینا د دې برعکس فوجي امیرانو پر دې هیواد واکمني کړې او خپله موده یې بشپړه کړې ده. په غونډه کې پیپلز پارټي مشر بلال بوټو زرداری، د مسلم لیگ نواز مرستیانه مشره مریم نواز، پښتونخوا ملي پارټي مشر محمود خان اڅکزی، جمعیت المیزان مشر مولانا فضل الرحمن او د نورو ګوندو مشران ګډون کوي. اپوزیشن د عمران خان په مشرۍ واکمن ګوند له واکه څخه د لیر کولو لپاره دا غونډه رابللې. خو د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز پروند په اسلام آباد کې خبري کانفرنس پر مهال د اپوزیشن پر دې غونډې نیوکه وکړې او نواز شریف ته اشاره وویل چې یو کس مجرم وي او د ناروغۍ په پلمه بهر تللی وي له هغه ځایه به وینا کوي. د جنوبي وزیرستان د چارواکو ترجمنو وروسته د سره روغي اوسیدونکو خپل 14 ورځنی پرلت ختم کړی دی. د ضلع اسټینټ کمشنر الله نور شیرانی نن مشالې ډول د یکشنبې په ورځ پټان کې د پرلت له مشرانو سره خبرې اترې کړي. نوموړي زیاته کړې چې حکومت د پرلتوالو هغه غوښتنه منلې چې د سره روغي سرکاري هسپتال پر ودانۍ درېدلې کار دی پیل سي. د په خبره ودانۍ به د 2020 کال د جون تر 13 پورې مکمل سي. د الله نور شیرانی په خبره حکومت به ډاکانه سره روغي ته انتقالوي او په پوځي عملیاتو کې د رسیدلو زیانونو د جاج اخیستو لپاره به کمیټې جوړوي. د پرلتوالو یو مشر اساق مسجد مشال لیډو تول تر دې حکومتي ژمنو وروسته خپل درنه ختمه کړې ده. په کوټه کې د وژل شوي خبریالي شاهینه شاهین د قاتل د نیولو لپاره احتجاجي کیمپ لګول شوی. احتجاجان وایي تر څو د خبریالي په وژنه کې تورن کس ونه نیول سي دوی به احتجاج ته دوام ورکوي. په کیمپ کې د خبریالي کورنۍ د زده کوونکو سازمانونو غړي ناستي. شاهینه شاهین د سپتمبر په 15 نیټه په تربت کې په ډزو وژل شوی و. د هغې مور د شاهینه د خاوند محراب گچکی پر ضد مقدمه درج کړې ده. د بلوچستان حکومت ویاند لیاقت شاوانی نن مشالې ټول چې پولیسو د تورن کس پر ضد چاپی وایي خو هغه پټ دی. د بیلاروس پولیسو په پلازمېنه مینسک کې سلګونه ښځې د مظاهرې پر مهال نیولې دي. پرون په زرګونو ښځو په مینسک کې لاروین وکړ او د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا استعفا غوښتنه یې وکړه. په بیلاروس کې د اگست پر 9مه صدارتي انتخاباتو وروسته مظاهرې روانې دي. د مظاهرو پر مهال په زرګونو کسان نیول شوي. د ویاسنا په نوم د بشري حقوقو یو ځایي سازمان ویلي د مظاهرو پر مهال شاوخوا 300 ښځې نیول شوي دي. د خبرونو پای.
خبرنامه مولا عبدالحی کاکړه اوریدل. اوریدونکو مونږه کوشش کوو چې له د وانه کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کومه جلسه روانه ده پاغي تاسو ته معلومات درکو خو زموږ له خپل خبریال سره دا وخت رابطه نه کیږي بیا هم کوشش کوو چې غراولو یو بل موضوع چې هم نن ډیره ګرمه ده هغه په اسلام آباد کې د پیپلز پارټۍ لخوا چې کومه ګڼ ګوندیزه غونډه رابلل شوې ده او د دې د وینا ده چې د غواړي یو کړنلار جوړ کړي چې حکومت څنګه دغه کې چپکی او د تحریک انصاف حکومت پر ضد خپل یو کړنلار جوړ کړي نو په دغه موضوع معلومات واخلو تازه خپل همکار او په اسلام آباد کې خبریال او د چارو شنونکو طاهر خان سره سکایپ په بخی په وایبر راغلی دی طاهر خان ستړي مشي او مونږ خو په خبرونو کې اوریدونکو ته وایو چې دا غونډه پیل شوې ده آصف زرداری او خاص خبره پکې دا و چې نواز شریف هم پکې له لندن د ویډیو لینک لارې د غونډې ته وینا وکړه نو دغه د نواز شریف د وینا مهم ټکي تاسو مونږ سره شریکول شي طاهر خان
ډیر مننه ستاسو بادشاہ صاحب د نواز شریف د چاغه د پاکستان په ټلویزیونی چینلونو ژوندې هغه لایو هغه خودل شو ښکاره کړی شو او نواز شریف دا وخت په لندن کې علاج هم کوي نو داغه د وینا چې ډیره اوږده وه بنیادی ځنې شانو ته اشاره وه او هغه دا چې دا خبره کوله چې په پاکستان کې منتخب ډیموکراتیک جمهوری حکومتونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې هغه د دغه خلکو چې ورته کم د رائے ورکړي وي دغه په بنیاد باندې کارګونه بنیادی دغه وبې د خپل حکومت او د په دغه کانفرنس کې دوه وزیر اعظمان زاړه د پیپلز پارټۍ ناسي هغه نمونه یاد کړ د ګیلانی او د غرنګ پرویز اشرف چې دې تم دا معلومه ده چې حکومت جمهوری وی لیکن فیصله زن وقت کے نور خلق کئی دغه ته شروع کړه بلوچستان حکومت را پرځول ته چې کله په نواز شریف حکومت او دغه اتحادیه نغې ته اشاره وکړه چې دغه مقصد هغه چې په سنا کې په سنټ کې د اپوزیشن چې هغه وخت کې کم ګروپونو د اکثریت هغه ختم کی نو ته اشاره کوه دا وی چې د عمران خان سره مقابله نه ده مقابله هغه چا سره ده چې عمران خان ته واک ورکړی دی او د په وینا په خلکو باندې تپل شوی حکومت دی بلې دا خبره د میډیا آزادۍ ته هم اشاره وکړه چې پاکستان کې د میډیا آزادي ختمه شوې ده او کانفرنس ټیم دا ګډون کوونکو ته چې د میډیا د مطبوعاتو د رسنۍ او آزادۍ لپاره هم یو پالیسی یو تګلار اعلان کی نو هغه دا چې په پاکستان کې د نواز شریف په نظر چې کم د خلکو رائے هغه غلا کیږي دغه په اړه باندې باید چې ټولې سیاسي ډلې چې په دې کانفرنس کې ګډون کوي هغه یو پالیسی اعلان کړي نو زیات خو هغه دغه بیا دغه دار چې پاکستان کې هر چا ته ویل کیږي چې حق وي دې ته هم اشاره وکړه خپل ځان یې یاد کړ چې ته باندې هم د غدارې د خیانت تور لګول شو جیل ته واچول شو د حکومت نه بیا چې کوم د نه بداره ده په پاکستان کې هغه باندې هم ډیر زیات انتقاد وکړ جناب په مشر باندې موکر بهرحال نو د نواز شریف د وینا نه دا ښکاري چې د نواز شریف کم پخوانی سوچ وو تګلار وه هغه کې هیڅ بدلون نشته او نن ډیر زیات یو جارحانه د موډ کې هم ښکارېده او داسې هیڅ اشاره نه وه چې د نواز شریف کومه پخوا کومه پالیسي وه چې هغه دې ورته وایي چې د ووټ حق او د ووټ ته احترام هغه هغه باندې هغه داسې ښکارېده چې کلک ولاړ دی
د دې د خبرې د ویناوي د موکړه آصف زرداری موکړه دا په ټي وي ګانو د پاکستان په ټي وي ګانو خبرې شوې طاهر خان
دا بالکل دا تاسو مهم سوال دی اول دا سی ویلی شوی وو بلکې ویلی شو د پاکستان دلتا چې کوم د حکومت یو ترجمان دی شهباز گل هغه 13 ورځ دا خبره کړې و چې کوم ټلویزیون کې د نواز شریف تقریر خو یا د صدرداري تقریر نه خو نو دې خلاف په پاکستان کې چې کوم یو اداره ده چې دا ریګولیټ کوي دا پیمرا چې ته وي دا غي د قوانینو په بنیاد بر دې خلاف ګام خستل کیږي لیکن ټول ټلویزیون چینلونو هغه ټلویزیون چینل په هم شامل هغه هم وو چې هغه لږ د حکومت ادارو سره هغې سره نږدې تصور کیږي لیکن هغوی هم دا خو دلته یو بل اوس بیان راځي د سرچینو د ذریعو په حواله چې د وزیر اعظم عمران خان لخوا ویلی شي چې دا تقریر تاسو خای زکه د عمران خان لیکن تر اوسه پورې رسمي سرکاري په دې اړه سنی ویلی زما نظر دا دی چې کیدی شي چې چینلونو خپله یو دا یو پریکړه کړې وي چې یو 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 دا کار کو دا تکرونه خایو لیکن بہرحال حکومت لخوا دا پوسٹ ٹیلیویژن چینلونو مالو چې عمران خان د دې اجازه ورکړې و چاټې دی لیکن ٹیلیویژن چینلونو په دې هم زما نظر دا ده سوچ کې چې څنګه ازادي په پاکستان کې د میډیا ډیر زیاته ضعیفه شوې ده او بیا د میډیا د کوم کامی میډیا دا مین سټریم میډیا چې ورته وایي د هغې هغه اهمیت خلکو په ذهن کې لږ کم شوی دی کله چې خواله رسنیو یا په تېره ورځ نواز شریف په اول ځل خپل ټویټر خلاص کړ او دا د لږ وخت مخکې ما چې وکتل نو د هغه فالوور د 100,000 هم په ډېر لږ وخت نو خلک اوس بیا سوشل میډیا ته ځي خواله رسنیو ته ځي نو میډیا هم دا سوچ کړی وي که چېرې دغه رنګ د مهمو شخصیات تقاریر نه ښیي بیا خو د خلکو په نظر کې د دې هغه اهمیت نور هم کمیږي.
صحیح شو. مننه طاهر خان. ډیره مننه طاهر خان. له اسلام آباد زموږ همکار او خبریال هلته په اسلام آباد کې ګڼګوندیزه غونډه پیپلس ګوند را بدلې ده. د تقریبا ټولو مهمو سیاسي ګوندونو مشران پکې برخه لري. دوی راته تفصیل وویل چې نواز شریف چې په لندن کې دی د علاج لپاره هلته تللی دی هغه هم د ویډیو لینک له لارې وینا وکړه. همداراز پخوانی صدر آصف علي زرداری هم وینا وکړه په ویډیو لینک باندې. او پاکستان حکومت چې تحریک انصاف حکومت دی هغه بیا دا وایي چې دغه تیرو حکومتونو که هغه د پیپلس ګوندو که د نواز شریفو مسلم لیگ نونو هغه درغلۍ کړي دي. اقتصاد ته ډېر لوی زیان رسولی دی او دوی لګیا دي هغه شته چې کوم تاوان دی هغه پوره کوي او احتساب هم کوي چې دا چا چې درغلۍ کړي دي د هغوی نه پوښتنه وشي دوی دا دریځ دی. مونږ کوشش کوو چې تر اوسه هم کوو چې د واڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په اړه معلومات واخلو. له خپل خبریاله خو هغه سره زموږ ټلیفوني رابطه نه کېږي. نو راځو د بل رپورټ ته. ټاکل شوی سره له سبا یعنې د سپتمبر له 1 په خیبر پښتونخوا کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو کمپاین پیل شي. چارواکو ویلي دا کمپاین چې له کرونا وایرس د حفاظت او همداراز د سختو امنیتي تدابیرو په پام کې نیولو سره به پیلیږي. پکې به د صوبې شاوخوا 25,00,000 ماشومانو ته واکسین ورکوي. چارواکي دا هم وایي د کرونا وایرس وبا د دوی کمپاین زخت اغېزمن کړی او له همدې وجې به په پاکستان کې د پولیو نوې پیښې هم په وروستیو کې مخې ته راغلي دي. شبیر احمد جان له پیښور معلومات راکوي.
په 1 سپتمبر د ګل دروازنه د نوې شامل شوی قبایلي ضلعو په شمول په ټوله خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپین پیلېږي چې پکې به د 15 لکو نه سیوا تر 15 کالو ماشومانو ته د پولیو ضد دغه ساسکي ورکول کیږي. چارواکي وایي چې د کرونا وبا نه د بچ کېدو لپاره د پولیو ساسکي ورکوونکي به پوره پوره احتیاط کوي او د ماسک سینیټایزر نه علاوه به د سماجی فاصله هم پام ساتي. د پولیو مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر فیروز شاه مشال لیړو ته د دې کمپین په حق لوویل
دا یو ډېر مختلف کمپین وي کا عمر کسان ته وي او د دې د اسوپیز د فالو کیږي پکې کله سحر کې ټیمز راځي دا هغه وبا پیدا کوي چې یو ټیک چیرمن وي د دې په یو کونسل په سره مشر وي نو هغه با د هغه مکمل چیک اپ کوي تر ملګن به ور سره وي دا وي ټمپریچر دا وي کمپلینټس هغه به اوري او سره د هغه هر ټیم چې کوم دی نو پی پی مثال په تور باندې ماسک سینیټایزر دا ورته د ګورنمنټ له طرف نه ورکړل شوی دی. هر کس ته چې هغه کله ماشوم ته ورځي نو ماسک به چولی وي او چې د کور نه راوځي نو سینیټایزر به یوز کوي. کم از کم فاصله به د ساتي دومره چې ورلاندې دی غنو او اگر کم ډراپر یا احساس کې چې کم هغه باندې ورځي خولې ته ور پریوځي نو هغه به د ماشوم خولې سره نه لګي. د دې ټولو شیینو چې کم دی نو د دې به خیال ساتل کیږي.
نو موږ جاته وی چې کرونا وبال وجه کم وقفه راغلی و هغه ډیر بد اغیز غورځولې دي او کیسونو کې زیاتوالی هم راغلی دی. د دغه کمپین باقاعده پرانسته د خالی پورس په خبر کې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری کاظم نیاز وکړه. په دې مقدمه مطبوعاتو ته وویل چې دې کمپین کې به د پولیو ټیمونو د امنیت او د صحت پوره پوره پام ساتل کیږي او چې کوم ماشومان ته د اساس کې ورکول کیږي هغه له د اساس کې ورکولو په وخت په هم ډیر احتیاط کول شي.
هم نه همیشه کی طرح پروینشل ټاسک فورس کی میټینګ کی ہے اس میں
موږ د نور کله پشان خپل صوبای د ټاسک فورس اعلی پای غونډه وکړه او په هغه کې د ټولو انتظاماتو جاج به واخیستو. پولیو ټیمونو ته چې کوم امنیت ورکول دي هغه په اړه د خیبر پښتونخوا پولیس مشر آی جی هم موجود وو او هغه هم موږ لا ډاډ راکو او ټولې تیاریاں چې په عمومي توګه کوو شوی دي.
تو وہ ساری تیاریاں جو ٹریڈیشنلی ہوتی ہیں وہ ان پلیس ہیں.
چارواکی وای چې اوس هم ډیر مور او پلار داسې دي چې هغه په سناسه وجوهاتو باندې د خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاسک ورکولونه ډډه کوي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د جنوبی وزیرستان په سرروغه کې له تیرو 42 ورځو راهیسې لګول شوی احتجاجي پرلت پرون ختم شو. پرلتوالو ویل ځای انتظامی ورته ډاډ ورکړی چې د سیمې پرمختیایي چارې به سرته رسوي او یو شمېر نورې مسلې به حلوي. د ضلع یو انتظامی افسر هم مشاله ډوی ته ویلي چې دوی هڅه کوي له ځایي مشرانو سره د خبرو له لارې ټولې ستونزې هوارې شي. د اشتیاق مسعود رپورټ.
سویلی وزیرستان سراروغا کښې د 42 ورځې نه په احتجاج نوست قبایلیو نه 13 ورځ د مقامی انتظامیه سره د مذاکراتو نه ورسته خپل احتجاجي پرلت ختم کړي. دا مذاکرات شې د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه چارواکي د دوی سره سلا وجوک د ایساک مسجد نه وار وای
دا سراروغا ته میز در نه ترغلای و د حکومت طرف نه د مذاکرات په نومو باندې چې پاشې په څو مسایل باندې د میزا د سره اتفاق وشو چې مین کیما مسئلہ وا د سراروغ ډول هسپتال چې د ډیر وخت نه د دغه ټیکا سر ته مرسته دلا 1 اکتوبر نو وی سٹارټ کیږي 30 جون 2021 تور د بلډینګ کمپلیټ کیږي. دغه نه علاوه چې نور کیمې مسلې مسایل دی پابندې د مصر خبره اتره وشو او چې وقتن فوقتن وو د میج د توسي میټینګونه جاری وي او دغه چې کیمې مسلې مسایل هم دی دغه په نوسته سره حل کوي. فلال میجا درنه ختم کړه.
امداد الله وی چې په خیبر پښتونخوا صوبې د زمکیدو نه ورسته اوس دا د پاکستان حکومت دوی ته هم د ژوند بنیادی سہولتونه زر تر زره ور ور رسوي.
کشمیری قوم نه 500 کارنام دکل آرمی دغه لوندې کړی دو دادا لیا ور ته خالصي لیا دغه معاوضه ور کو په سراروغه شي کی د موبایل نت ورک تای به خي چار نه کوي اومیز جاتا د 3G 4G نه ور ته ویلي دا نت ورک تا وسی شي نور علاقې ته دا وغازي شي چې میس تا د حد نور شهر غنده حق رکو.
مشال ریډیو چې د سراروغه قبایلیو نه احتجاج په والا سره د سویلی وزیرستان اسسټنټ کمشنر الانور شیرانی سره تماس ونیولې غوی وویل
موږ د سره نشستو شو او هغه کې هغه کوم مسله مسالې د مو په ډیټیل سره ډیسکس کړي. نو په هغه کې بیا پرون زموږ جرګه وشوه په ټانک شه د دوی مشران پکې او د دوی یوکس پکې و ټول په هغه کې دا وشوه چې کوم انډر کنستراکشن سیول هاسپټل سره روغ دی اب ان شاء الله 2021 30 جون ته به موږ هغه ان شاء الله کمپلیټ کوو فنکشنل کوو. دې نه علاوه دوی د مطالبه دا و چې څنګه تلته خلکو ته ډېر تکلیف دی دا خانه موجوده نه ده پټان کې ده نو هغه موږ لیټر ورته ایشو کړی دی او خبره مو سره کړې ده هغه موږ ته دا یقین دهانی را کړې ده چې موږ به د نیکسټ منت چې کوم 1 تاریخ دی دغه به موږ انشاءالله دا خانه په سرروغه باندې فنکشنل کوو. هغې نه علاوه چې هلته کوم نقصانات شوي دي مارکیټ وال یا دوکانونه ډک شوي دي یا د هغو په باره کې کوم سامان هغه نقصان شوی دی نو هغه باندې به موږ کمیټه جوړه کړې ده نو هغه به هغه کمیټه داسې څومره هم نقصانات شوي دي د هغې ډیټیل جوړوي او کنسرن ملکان به هغه اټیسټډ کوي بیا به موږ هغه فارورډ کوو ګورنمنټ ته دغه کمنسیشن اس پر پالیسی لغه مطابق کومه فارورډ کوو. نور څه کوم وړې وړې مسایل دي ډے ټو ډے وال اب هم ان شاء الله موږ په ماستی په مذاکرات سره حل کوو.
په سراروغ احتجاج کې نوست قبایلیو نه دا هم وویل چې کوم مقامی تنظیمي خپل لاوج پورا نک بیا به دوی یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کاوله بنه مجبور وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال ریډیو دا اوریدونکو د تیرال راجګلا کډشوی خلک لته رو درو میاشت راځي په جمروت کې دغلت په باب خیبر کې په احتجاج ناشتي د پلت لګولې دی او دوی حکومت غواړي چې خپل سیمو خپل کورونه ته بیرته ولېږي. په سیمه کې یو تنظیمي افسر مشال ریډیو ته بیا ویلي چې د دې کډوالو د مشرانو له پوزي چارواکو سره هم خبرې شوې دي. هغوی ورته ډاډ ورکړی چې کله سیمه یې په مکمله توګه له ماینونو پاک شي نو دوی به ورته ستانه کړي. زموږ خبریال فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د تیراکو کې خېلو د راجګال کډوالو د احتجاجي پرلت درې میاشتې پوره شوې. دغه کډوال په جمرود باب خیبر کې ناست دي او غواړي خپلې سیمې ته دې ستانه کړل شي او هغه ټول حقوق او مراد ته ورکړل شي چې کوم نورو قومونو کډوالو ته ورکړل شوي دي. د دغې احتجاجي پرلت یو مشر زرغون شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي،
مغه زړه په زړه زموږ مغه مطالبې دي او موږ انشاءالله مضبوط اعصاب سره او مضبوط او په استحکام سره وتلی چې کومه پورې زموږ د متاثرینو دا مسالې حل شوی نه وي، چونکه د لسو کالو نه د بیکوره دي، معصوم دي، مظلوم دي، دا د ریاست قربانۍ لپاره غو د ریاست د بچو لپاره خپل قرباني ورکړې ده او د لس کاله وشول خو دا ډېر لوی ظلم جبر روان دی د کوکخیل قوم سره، ځکه چې د کومه قبایلي علاقه ده دا زم شوی ده اوس او هغه ټول قبایلي اضلاع کوم آی ډی پیز چې دي هغه واپس کورونو تللي دي، خو صرف کوکخیل او کمبرخیل ملک دین خیل او کمرخیل دا خل د موږ سره چې کومه ایریا دا پاتې دي.
د تیرا راجګال یو کډوال اسمت الله کوکی خیل وای 2010 کې ورته ویل شوی وو چې تاسو سیمه د وسلوالو نه پاک ګرځول شوی، د ستنې دوه کډونه هم راکړي وو خو بیا زر دغه عمل بیرته وزنډېد.
مونږ ته په 2017 کې د وفاتې د کور د وطن کوټ راخلو، دا وطن کوټ نه، دا دوکه کوټ دی. په دغه کار کې مونږ د تیرا سره نامه اخیستی، مونږ د دغو خلکو د اوسېدو اصلي ځای د علي مسجد نه پورې نه یو خیلی مونږ علاقه تیرا را درمند مونږ په دغه روانه را دغه خبره پر اوس مونږ چې کنه عدالت ته خبره چلنج کوو، یو عدالت مونږ تیراول ګڼي او یو مونږ چې کنه دغه علاقه ګڼي.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې په دې وروستو کې د دغه احتجاج کوونکو ځنې مشرانو د خیبر سیکټر کمانډر بریګیډیر شوکت سره په شاکس جمرود کلا کې لیدلی او دوی ورته ویلي چې هلته په تیرا راجګال کې په ځنې ځایونو کې ماینونه خښ دي او چې د سیمې مکمل جاج واخلي او صفایي کړي نو داغې نه پس به ورته د ستنېدو اجازه ورکوي. د خیبر ډیپټي کمیشنر محمود اسلم ویلی چې دوی په دې مسله د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم او نورو ذمہوارو ادارو افسرانو غونډې په بیا بیا ربللې دي او د دوی په ستنېدو سلا مشوره روانه ده. تیرا راجګال د خیبر لری پرتا غریزه سیمه ده، چرته چې په 2018 کې د وسلوالو پر ضد د خیبر څلور په نوم پوځي عملیات سرته رسیدلی او دغه سیمه اوس د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. دغه سیمې نه په 2013 کې یوې اندازې مطابق 40,000 کورنۍ ربې کوره شوي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره او یا هم په کچه کورونو کې ژوند تېروي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگوالو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې. په بلوچستان کې د وی خبريالي شاهینه شاهین د وژنې پر ضد پرون راس د کوټه پرس کلب مخې ته احتجاجي کیمپ لګول شو دی. په کیمپ کې ناستو کسانو چې د وژل شوي خبريالي د خپل خپلوانو ترڅنګ مدني فعالان هم پکې ول، حکومت غوښتي چې قاتلین ونیسي او سزا یې کړي. د خبريالو د روانې میاشتې پر 15 په تربت کې وژل شوی و. د بلوچستان حکومت یو بیان مشال لډیو ته ویلي، د تربت پولیسو د شاهین د مور اف آی آر درج کړی او پلټنې پیل کړې دي. ایوب ترین معلومات راکوي.
جسٹس فار شاینا شاین ڈل للوری تیر وز دا کوٹ پرس کلب و مخته یو احتجاجی کیمپ لگی دلی دی. پا کیم کی دا بلوچستان دا تربت سیمی سر تڑاو لارون کی شزین خبریالی میرمن شاینا شاین خپل خپلوانو دا خیر شگڑی کار کون کی ناس او دا حکومت سخه دا شاینا شاین پا قتل کی دا تورونو کسانو دا نیولو گوشتا نکوی. پا دیترس کی کیمپ تراغیلی دا پشتنخوا دا زدکون کدو یتیادی دا پونتون دا چانگی سکتر لطیف لاکاکر را تاول چا حکومت دا سم دا لاسا سره د میرمن شاینا شاین قاتلان ونیسي.
د بی اس او فجار له خاصه د محترمه شاینا شاین د سکم سپکانه قتل سوی دي د دې په خلاف باندې د دې تر وسه د ګرفتاری نه رسېږي چې د قاتلان آزاد ګرځي. نو په دې عقل باندې موږ دا کیمپ لګولی دي چې بی اس او فجار له طرفه زه موږ د دې حمایت کړی دي ورغلی یو هزار یک جګړه لپاره موږ دا ویو په یقین کې چې د شاینا خور سکم قاتلان نیول سوي نه ترغه پوری بدا کیمپ جاری وي.
په کوټ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی او مشال لیډو ته وویل چې د خبریالی شاینا شاین د مور له لوري د تربت پولیسو د قاتل په ضد سمدلاسه مقدمه لاسلیک کړې وه.
موږ د پاره چې دی شاینا شاین چې دی هغه ډېر قدرمند وو، ډېر محترم دی، یو زنانو سره، یو جرنلیست، یو ټی وی انکر سره ډېر ظلم شوی دی. پر پوره کوشش کوو چې کوم سیار کې کوم خلک یا څوک چې نام یې نیچر دی هغه دې اریسټ شي او قانون کم کچہ انصاف کچہ آگا تدی پیش آغا پر آغا مرکئی را لے داغا لفظ ٹو لفظ داغا مطابق مجھے ایف آئی آر اور درج کی گورنمنٹ سپورٹ دوم دا دی ایف آئی آر بعد اکیوز خلاف ریڈو نہ کیجیے چاہتے بول کیجیے گرفتاری بھی کیجیے کم از کم پولیس نے لیویز دی دی ڈیئر چاہتے بولے دی ریڈو نے کر دی اس آگا سڑی خبر دی جتنا خلاف ایف آئی آر دی مظاہر دی آگا زان پٹی لیکن ترسو پورا بابا زان پٹکی نا
خبر دے دو ونی ورد چھ دا خبر یالی میرمن شاینا شاین قتل دا رواني مستی په پنځم نیټه په تربت کې سوی وو. ورسته پولیسو دا غې د خاوند میراب گچکی په ضد مقدمه درج کړې وه. د پولیسو په وینا چې د یاد سوي کس د نیول لپاره څو ځله پر بیلابیلو مقاماتو چاپې وهلې دي، خو تر دم ګړې پورې قاتل نه دی نیولې.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یا ویش، شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وايي په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د سولې خبرې زیانمنوي. دغه اندېښنه داسې مهال ښودل شوې چې پرون له بېلابېلو ولایتونو د لسګونو ملکیانو او ځینو دولتي چارواکو د وژل کېدو د نورو د ټپي کېدو رپورټونه ورکړل شول. په دوحه کې د سولې خبرې له یوې اونۍ راهیسې روانې دي، خو د تمې خلاف د تاوتریخوالي په کچه کې کموالی نه دی راغلی. د اسدالله لودین رپورټ اورو.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د سولې له خبرو سره هممهاله د تاوتریخوالي دوام د اندېښنې وړ دی او دا خبرې زیانمنولی شي. د دغه کمیسون د نشراتو مشر زبی فرهنګ له ازادي راډیو سره خبرو کې هیله څرګنده کړه چې ښکېل ډلې د تاوتریخوالي کموالي ته کار وکړي.
کسه هم بین الافغانی خبریتر پیل سوی ده، لیکن تاوتریخوال هم ادامه لري. دا ده اندیخنه وال ده. موگ لدوال الخونه غوالو چه ده تاوتریخوال ده کمه دو پا مخه باید اساسی گامون پورتکلی.
کندوز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دي چې پرون شنبه ترې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د پکتیکا او کندوز پیښې خونړۍ یاد شوي. د پکتیکا امنی قمندانۍ ویان شاه محمد آریان وایي جانیخیل ولسوالۍ کې پر یوه تراکتور چې ورایې لیږدوله چاودنې شل تنه ټپیان کړي چې ډېرې ښځې او ماشومان وو. بل لور ته د کندوز خان آباد کې د ځایي چارواکو په وینا هوایي برید پر طالبانو سربیره 12 ملکیان وژلي او له لاسو ډېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت د غبریت کې د دیرشو طالبانو د وژلو خبره کوي او وایي د ملکی مرګ ژوبلې ادعا څېړي. طالبان بیا د ځان د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په خان آباد کې برید پر ملکیانو شوی چې 23 تنه پکې وژل شوي او 18 نور ټپیان دي. د بلخ په مرکز مزار شریف کې بیا د ماین چاودنې د شنبې په ورځ یوه نجلۍ ووژله او درې نور ملکیان یې ټپیان کړل. پرون پکتیکا کې د امنیت عامر او پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال هم ووژل شول. د تاوتریخوالي دا پیښې داسې مهال رامنځته شوي چې قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازي هڅه کوي چې دې جګړې ته پای ورکړي. د دواړو لوریو د تماس ډلې له څو ورځو راهیسې بحثونه کوي، خو خبریال سمی یوسفزای چې د سولې خبرې له نږدې څاري وایي خبرې د تمې خلاف ورو روانې دي.
په بنیادی مسایلو باندې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. طالبان اوس هم وایي چې د خبرو په جریان کې به دوی د جهاد او د امارت او دغه نمونه استعمالوي. بل طرف افغان حکومت وایي چې دا ډول اصطلاحات دوی د پاره قابل قبول نه دي، لدی عمل دیوی هفته نزیاد کیږي چې دوی کوشش کوي چې یو حل راو باسي، خو تر اوسه پوری نه دی کامیاب شوی چې دی بل افغانی خبرو د ناست د پاره یو طرز عمل جوړ کی.
د دوه خبرو ته د افغانانو او نړیوالو شریکانو هلی دادی چې څلوخت کلن جګړې ته پای ورکړي. چارواکو ویلي چې دغه خبرې به پیچلی وي، خو دواړو لورو ټینګار کړی چې لزغم او صبر به کار اخلي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
او سوریدونکو سروې 19 پروگرام درته اورو. په دې خبرونه کې چې ملیحه میرزاده جوړه کړې ده د یو افغان شاعرې زمزمې غزل د ژوند او هنر پاړه داغه خبرې وري.
چه د باغ صبرې پست تر قامت پښتنې په قامت ترې نه دی سدي.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشی. په سروي پروگرام کې درته زملی حمیر زاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله بې. نن زرا سره په پروگرام کې افغانستان نه زمزمہ غزل ملمنه ده. زمزمہ غزل یو شاعر ده. نن به په دې پروگرام کې دایې د ادبی هلو زلو جون او کار په حق لته پوسونه کو. را سره ملګری دا ورته په پروگرام کې ستړی مشی وایو. السلام علیکم زمزمہ.
ملي حجانې تاسو ته او تاسو د رادیو ټول مینهواله ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم روغ او جوړ بیاست.
ډیره مهرباني. زمزمہ غزل مونږ بالکل سمې، امید کوو چې تاسو صحت په هم خی. نو ټولو کې اول خو مننه چې تاسو مونږ سره په پروګرام کې شرکت کوئ. دا راته وایي زمزمہ غزل تاسو خو په افغانستان کې خلک ډیر پیژني، نو د تعارف محتاج خو نه یې، خو بیا هم تپوس فکو هغه خپل فرض پوره کوو. مونږ د هر ملمنې نه تپوس کوو د افغانستان د کمی سیمې سره ستاسو تعلق دی او بیا تاسو خپل تعلیم چرته حاصل کو.
ډیره مننه کوم ملي حجانې دا چې ماته مو په خبرونه کې وخت راکړل. زه له تاسو نه مننه کوم. تاسو نظر دی ملي حجانې ډیره مننه له تاسو څخه. زه په افغانستان کې د میدان وردګو ولایت اوسېدونکی یم.
ښه، د میدان وردګو اوسېدونکی. نو تعلیم مو هم هلته حاصل کړی دی او که نه؟
نه، تعلیم دلته ما په کابل کې حاصل کړی دی. تقریبا له دولسم ټولګي څخه فارغ یم. په ښوونځي ماستر یم.
نو مطلب چې تاسو نن سبا په کابل کې اوسېږئ؟
او نن سبا بالکل زه په کابل کې ژوند کوم.
ښه، نو مطلب تاسو د کور کلی باره کې هو بدن ته پوس کو، د میدان وردګو حال و هم دنه تپوس کو. خو اولنی تپوس چې کوم ستاسو د ادبی هلو زلو پاړه بوي، دا به تاسو کوم څومره کال شوي دي چې تاسو شاعري کوئ؟ تاسو دا شوق وو او کنا؟
بالکل وای حجانې، زما له شعر سره علاقه زیاته وه. شعر مې خوښېده چې سمې مینه درلوده، نو ځکه مې ورته مخه هم وکړله.
سمه ده. نو څو کاله شوي دي؟ لکه څومره موده به شوي تاسو ته یاد دي؟
ولې نه، تقریبا درې کاله به کېږي چې زه شعر لیکم.
صحیح ده. مطلب چې ستاسو کورنۍ ستاسو ملاتړ وکړو، تاسو باندې باور وکړو، نو تاسو ښه په خلاص مټ مخې ته راغلی. دا راته وایي چې شاعري تاسو وچې علاقه لرله، نو آیا تاسو څه کتابونه لوستل یا د چا خاصو شاعرانو نه متاثره وې، الهام مت اخستو، که څنګه خبره؟
ولې نه، ما شعرونه مطالعه کول، کتابونه مې د ځینو شاعرانو شعرونه مې هم لوستل. داسې خاص شاعر نشته چې زه دې ورنه متاثر یم، خو هغه کسان چې ښه شعرونه لیکي د لوستلو وړ، نو هغه زما خوښېږي. خو همدغه شعرونه وو چې ما لوستل او مطالعه کوله، نو ما کولای شو چې زه هم ښه شعر ولیکم.
ډېر ښه. هغه اولنی شعر درته یاد دی چې کله تاسو هغه خپلې خور ته ورور ته وښولو؟
ولې نه، هغه دې تقریبا یو دوه بیته به درته ووایم. هغه د ژمي شپې او ورځې وي، د ژمي لپاره مې یو بیا راته یاد خو یو به نه درته ووایم.
ښه، سمه ده، ضرور ارشاد درته وایم.
دا د ژمي سپین سهار کې سپینې واورې، دا د ژمي سپین سهار کې سپینې واورې، ښکلې ښکاري هر ښار کې سپینې واورې، لکه څوک چې ښایسته ناوې سینګار کړي، لکه څوک که خایستا ناوی سنگار کری، دست سکاری میدان خار کسی نواری،
نو زمزمی اداره تو وای چې څو کتابونه هم چاپ شوی دي تاسو خو ذکر کو شیری ټول گیم شته
ان تر اوسه خو کوم ټول کنلرم او نه غواړم ذریعہ چاپ کم بس یدی نه بم خو شاعری کوم خو شیرونه بولی کوم بیا وګورم څه شي ان شاء الله او ټول کوم ان شاء الله بیا چاپم
سما ده ان شاء الله او کدار ته وای چې شیرونه چې تاسو لیکل هغه وخت کې خو واوري وي او موسم مطابق د موسم سره سم تاسو شیرونه لیکل نن سبا چې کوم شیرونه لیکل نو هغه کې زیات تاسو توجه په سبا باندې لکه سبا باندې شیرونه تاسو لیکل زیات سپکی
او بین موضوعات راخلم خو اکثر شاعری مثلا دی وطن دی ناخوالو پاړم کوم زکه چې اوسنۍ حالات چې موږ چې کوم حالات سره مخ یو نو دا حالات ته یو څه دردون کوي دا نو یو څه شاعری خپل وطن ته دی ناخوالو ته مې هم کړی دا او بس دا نور شاعری مې هم کړی دا نو موضوعات چلا چلا دي چلا چلا موضوعات ته مې شاعری کړی دا
خا او کلم دې ته پام شو دې لکه د وطن حالات او تاسو وی چې چار چا په چل کې چې تاسو سوي نه باندې تاسو لیکل کوي او حالات د سيدي چې تاسو شاعري کې دای اکاسي کیږي بیا په افغانستان کې بیا د جینکو او خزو لپاره چې کوم حالات دي هغه تبم تاسو ګورئ نو تاسو د څه غنې چې کیس مسلې شته بیا تاسو کوشش کړئ دې چې د خزو هغه ژوند تاسو په خپل شعر کې ښکارا کې
اولینه اولینه زبا اکثر شاعری هم دی حالت تم کوم او کوشش کوم چې د خزو هغه نخوال یا غانځور چې دوی په ټولنه کې لري ټولنه ته وړاندې کوم اولینه کوشش کوم چې دا ډول شاعری هم وکم او تصمیم لرم زړه کې مې دا چې دا ډول شعرونه هم ولیکم
سمه ده او چې کله تاسو شعرونه اوس د دې لیکه هم خاص تاسو خو شاکه چې کوم خلک خبر بوي سره د عمل ښکار کوي چې زمزمہ غزل یو شاعر ده نو تاسو لا غ شانتي عزت او درناوی هم کوي او بیا څنګه حوصله د لوړی
ډیر زیات تشکر کوم او هغه جانې زله دوی نه ډیر زیات مننه کوم چارا جلا جلا شیرونه لیکلی دي څوک می جلا جلا په مثلا یو نثرونه راته لیکي دا که ستې می چې وګورئ نو ډېر زیات احترام راته کوي ډېر زیات تشویق کوي یم بس له ټول مینهوالو ډېر زیات خوشاله یم ټول نه شي خاطرې لرم بس که چې ما دوی هڅوي نو زه نورم تشویق کوم
تاسو غنې داسې په افغانستان کې جینکولا ستاسو په شانتي جینکې چې دي بیا شاعران دي هغه له ادبي هلو زلو لپاره شرایط داسې سشته چې هغه پکې دغه هلو زلې پر مخ بوزي مخې ته لاړ شي کینی له یو بل سره تجربه شریکې کړي نو داسې څه موقع شته
شته خو د خاص لپاره د جینکو پر وړاندې افغانستان کې خاندونه شته خاندونه زیات دي مثلا د تلفوره به هر چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې ادبي بهیر ته ولاړ شي له شاعرانو سره په خپل شعر مشورې وکړي خپل شعر ټولنې ته وړاندې کړي اکثر جینکۍ داسې هم داسې هم ما لیدلي دي چې دوی ته ډېر لوړې استعداد خاوندانې دي ښه شعرونه لیکي خو دوی پټ شعرونه لیکي حتی ټولنې ته یې مې دي وړاندې کړي چا ته یې ورښودلي نه دي او بعضې چې مثلا کورنۍ اجازه ورکوي هغوی بیا ادبي بهیر کې هم ګډون کوي خپل شعرونه له شاعرانو سره هم شریکوي خو اکثریت یې داسې ده چې نه شي کولی خندونه دي دوی پر وړاندې زیات نه شي کولی خپل استعداد ټولنې ته وړاندې
نو تاسې داسې ملګري پیژنې چې شاعرانی او ډېر ښه صلاحیت لري خو نشي کولی د یاري نس نشي مخې ته راتلی نو بیا تاسو څه قسم مرسته کوئ به داسې جینکو
اولینه زه د همدوی زه به د دوی نه ملاتړ کوم دوی به د حالات څخه راوباسم او زما کوشش به همدا وي نو انشاءالله زه خپل کوشش کوم خپله هڅه کوم چې دوی سره تنه زما له وسل توان پوره ده کوم به
او تاسو د ادبی بهیر ذکر وکړو کنه، نو آیا داسې ادبی ټولنه شته چې تاسو یې برخه یې، لکه خامخا په پښتونخوا خبره وکړو یا په د افغانستان خبره وکړو، نو هلته هم داسې ادبی بهیرونه دي او چې کومې خزینه شاعران دي جنکې دي یو خپل خپل وړې وړې ټولنه جوړې کړې دي، نو تاسو د داسې بهیر برخه یې؟
پتر اوس خپل می ادبی بهیر کې اشتراک نه دی کړی، نه مطلب لکه زه هم د نورو جنکو په شان ته تر اوسه ما دا موقع نه ده ترلاسه کړی چې د آزادانه ډول یو بهیر ته ولاړه شم، هلته د خپل شعرونه له نورو شاعرانو سره شریکم. په شعرونه دي هغه پخوا چې زما کورنۍ هم په دې پوه چې شعر لیکم، هغه وخت تېر شو اوس دوی نه پوهېږي سم چې زه دومره ښه شاعري کوم او داسې
خلک سوک نه دی پوهه چې تاسو شاعري کولې، نو د دې وجه سره تاسو نه ښکار کول غواړي او کنه یاره د تاسو سره چې پری بم نګدي کسنګ ځکه تاسو خوش سر کې وی چې ملاتړ یې کو تاسو، نو بیا څه وجه ده چې تاسو
هغه وخت کنه زه ماشوم وم چې هغه وخت کې زه دوی تشویق کړم، مثلا زه یو وخت ولم نو او د دې وجه دا ده چې ما ته چا ویلي نه دي چې ته راوړ نوې غزلونه دي موږ وګورو، یو خپله مې نه دي غوښتي چې ته وړاندې کړم، دغسې مې پرېښې ده کنه زه مخکې ورکول نه ډېره تشویق کړې یم، هغه وخت له ماشومه وم هڅولې یم ما ته ویلي وو چې ته به ټولګه چاپ کړې، نو اوس هم کله چې مثلا په ټولنه کې شعر شاعري بحث شي نو ورور مې بیا ما یادوي چې زما استعداد لري ما دې شاعري په خپل وخت ښه شاعري کوي، او بیا زه ما اوسني شعرونه نه دي ورته خوړلي.
ښه ښه او یو بیا همدغه تپوس په دنه بیا وکم، تاسو چې یو خدای دې کورته کورنۍ ته نه خودل غواړي، بل دا چې لکه څه مسله راځي مخې ته چې څوک جنکه لکه کده ادبی بهیرونو برخمنه یي کې ګډون کوي، نو بیا څه مسلې شته بیا په سیمه کې تاسو څه وینئ داسې څه مشکلات؟
او شته موږ د دې په کابل کې ادبی بهیرونو د ښځو لپاره شتون لري، تاسو هغوی ته ګډون کوي خپل شعرونه وړاندې کوي، هغوی په شعرونو باندې کره کتنې کېږي، آزادانه ډول پاتې نه کوي کولای شي چې هلته ګډون وکړي، خو د ځینو پر وړاندې ستونزې هم شته، کورنۍ ستونزې دي چې دوی نشي کولای هغو ادبی بهیر کې هغو غونډو کې چې د شعرونو په اړه وي اشتراک وکړي، تر دوی په د کورنۍ مسله پورې تعلق لري.
صحیح صحیح. نو اوریدونکو زمزمہ غزل وای چې دا سی ډېر مسلې دي چې په افغانستان کې جنکې چې دي د دوی په شانته خې شاعرانې دي استعداد لري خو بیا مخې ته نه راځي ځکه چې مشکلات دي، د چا باندې د کورنو فشار دي، نشي کولای چې خپل شعر وکړي، او بیا ځینې نورې بهر نه راځي ځکه چې بهر دایې لپاره حالات سم نه دي. نو زمزمہ غزل تاسو سره خبرې جاری ساتو اوریدونکو، په سروي پروګرام کې نه نغوي زمونږ ملمنه دا د ادبی ژوند او هلو زلو باندې خبرې کو، خو یو لنډ دمې ته ورسو، بیا د زمزمې غزل سره خبرې جاری ساتو.
زو یاران کو پچلو خو چل نراتلو، حسې می خپل باجی تمات نکړه حسې روا باجی تما تنکڑا ہسی ربا میری کی وان دستو بغندی کسو روانو دل تجوان دن تاپ بدلو اندازو روانو ما د مجلس یو یار لیدو چه پسل گو روانو سواد کابل کوٹا خبر ولو خوچ چل نراتلو ٹول پختا نیو زیک ولو خوچ چل نراتلو ہسی میں خپاو باجی تما تنکڑا ہسی رباب میں غیق کی بانا جس کو ہسی میں خپاو
باجی تما تنکڑا ہسے ربا میری کیوان جستو
اوریدونکو تاسو سروے پروگرام ته غوږیږئ. تاسو مخکې واوریدل موږ سره له افغانستان نه زمزمہ غزل میلمنه ده چې یوه شاعره ده، هغې سره خبرې جاری ساتو. زمزمې تاسو خو ذکر وکړو چې ستاسو څه قسمه شعرونه وي او کوم موضوعګان چې دی تاسو انتخابوي، نو یو خواست درته کولی شو سنی که کوم داسې غزلې یا څو شعرونه چې تاسو لیکلي او موږ سره شریکول غواړئ. ضرور ارشاد.
سربا در تیت کڑما تائن بدی وکڑم، سربا در تیت کڑم تائن بدی وکڑم، یو زلی را والا من بدی وکڑم، عزت ستو بنا دا سما تب اکڑم، عزت ستو بنا دا سما تب اکڑم، جوان د پتیرت سا دستان بدی وکڑم، مجبورئی تڑکی وشم دتوائم مجبورئی تڑکی وشم دتوائم، ما ویل راجا یو پختن بری وکڑم، حلا سان سچی دتی تن کسی تلاشو، حلا سان سچی دتی تن کسی تلاشو، زخمنن دیوڑما در ملن بری وکڑم، کرتای دنور پا مخونو پسی ورکا، کرتای دنور په مخونو پسې ورکا، راشه د خپل شیر غوندې پالنه به دي وکړم، سر به درته ټیټ کړم، ستاینه به دي وکړم، یو ځل یې راوله مننه به دي وکړم.
ډیر ښه، ډیر ښه، ماشاءالله ډیر ښه، ډیر ښه، ډیر ښه. زمزمی دارت وایي چې تاسو چې دا خپل کوم شعرونه لیکایا بیا تاسو په سوشل میډیا باندې، لکه نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی، فیسبوک دی، ټویټر دی، انسټاګرام دی، نو پای باندې تاسو داسې اکاؤنټونه جوړ کړی دي او یې کې تاسو خپل شاعري شریکوي؟
بالکل، زه فیسبوک اکاؤنټ لرم، خپل شاعري هلته دوستانو ته وړاندې کوم.
صحیح، نو بیا دوستان څه وایي تاسو ته؟ لکه تاسو تعریف کوي، ستاینه کوي؟
او ډېره زیاته مې تشویقوي، ډېره زیاته مې تحتوي، بس دوی ټوله نه ډېره مننه کوم، ټوله نه ډېره زیاته خوشحاله یم، دوی ما ته ډېره زیاته مینه راکړې.
صحیح، ډېر ښه. نو زمزمې دا راته وایي چې شعرونه خو تاسو لیکئ، نو دا شعر چې دا یې دپاره یو څه خاص تیاری بنده نیسي او که نه څه خاص وخت چې تاسو شعر لیکئ؟ او بل دا ده چې تاسو ذکر هم وکړو چې تاسو کورنۍ ته نه وایې، نو بیا تاسو کوم وخت کې شعر لیکئ؟
بس کله مې چې مثلا کوم وخت زم خوشحاله یم ډېره زیاته شعر لیکی شم، او کله چې ډېره زیاته خفه هم یم شعر لیکی شم. داسې خاص داسې ځانګړی وخت نه ورته ټاکم، خو هر وخت کې چې زه کېناستله مثلا په یوه موضوع باندې ما سوچ وکړه، فکر مې وکړ، نو بیا کېنم شعر لیکم.
شعر لیکه او یو تپوس په دنه کوم، ځکه کوم وخت کې تاسو سره داسې کاغذ او قلم نی او تاسو ذهن کې شعر را رواني، نو بیا تاسو ذهن کې په مزغو کې پاتې یو کنه کوی نه لیکه، نو بس لاړ شي.
او کله کله چې زه په اشپزخانه کې یم، لوښي مینځم، یا کوم بل کار کوم، هغه کې خامخا ته د فتنې مثلا یو شعر را یاد شي، او په داسې هم کې سوچ کې ښه وساتم، مثلا چې زه دا شعر له ما له یاده نه وځي، خو کله چې هغه کار خلاص کړم، په بل کار مصروفه شم، نو بیا وروسته را یاد شي چې ما خو یو دفعه یو شعر زما ذهن ته راغلی او ډېر مې خوښ شوی هم و، دا څه شو صرف هغه ردیف را ته یاد وي، نور مې له یاده وتلي.
ښه، نور مې وتلي د یاده. او دا شاعران چې
کله کله ما په خوب کې هم شعر لیکلی، دا تقریبا څو دفعې وشول چې زه ویده اوسم ما شعر لیکلی، بس دا په خوب کې وایم چې باید دا شعر زما په ذهن کې پاتې شي، باید رانه له یاده ونه وسي، دا په خوب کې بار بار د ځان سره تکرار کړم، بار بار یې وایم، اوس چې سار ته راویښه شم، نو بعضې هغه یوه برخه یا هغه قافیه سر پرته یاده وسي، د نور مې له ذهنه وتی.
ښه، خو څه خو درته یاد دي که نه؟ ښه ده، خوب والا شعرونه هم درته یاد دي، زه دا خو ښه ده. او دا شاعران چې کنه، نو خلک وایي چې دوی ډېر تصوراتي، نو تاسو صرف تصور کې سوچونو فکرونو کې مصروفه یې او که نه عملي میدان کې هم داسې چست او چاقه یې؟
نه نه، تصور کې نه، عملي کې هم لیکم.
عملی کې هم کوي. صحیح صحیح سمه ده. او جون کې لکه دغه شاعرۍ چې دې ستاسو جون ته څه داسې نوی رخ ورکړی یا بڼه، تاسو څه فکر کوئ، څه بدلون ستاسو په دې جون کې راوستې دی ستاسو په سوچ او فکر کې؟
او زه مثلا زه په ټولنه کې د پیر له امله خلکو پېژندلې یم، اوس که زه چاته خفه شم شعر ولیکم نو هغه درد لرم هغه سپک شي. نو یو ځانګړ نو شعر د یو څه لپاره ډېر ښه ده، هغه یو ځای ته رسوي، یو ځان یو ځانګړی کس محسوسوي. نو زه ځان ډېر جدا احساسوم ویل یې کړم، ځکه چې پخوا وخت رایت کوم اوس وخت نو لږې سره ډېر زیات تفاوت لري. مثلا اوس ډېره ښه یم، ځکه چې کله شعر ولیکم نو کوم درد یا کوم غم چې لرم یا کوم خفقان چې لرم نو وروسته له شعر نه هغه هېڅ زه نه لرم، ډېر زیات خوشحاله احساس کوم.
او زمزمې تاسو لکه دا خو شخصي تپوس دی، خو تپوس کولی شم لکه د ژوند ملګری لرئ؟ لکه تاسو خو دولسم پورې سبق ویلی او نن سبا ستاسو تعلیمي سلسله هم جاري ده او که نه؟
نه خیر ولې حجامې تر اوسه نشته.
ښه 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 سمه ده. نو بیا لکه داسې ګڼئ چې لکه یو کم عمره جینۍ چې داغه شاعر هم داغه په بلې کورنۍ کې خامخا ودیږي، نو هغه داسې کیدی شي چې هغه نورو کورنو کې له ستونزو سره مخامخ شي او هغوی نه خوښوي یا د ژوند ملګري پې پابندي کوي، نو داسې صحیح مثالونه شته ستاسو په سیمه کې؟
او ولې نشته، اوس داسې جینکۍ دي چې هغو د ډېر ښه استعداد والا خاوندانې دي او ښه شعرونه لیکي. بعضې ما په خپلو سترګو هم داسې جینکۍ لیدلې چې هغوی په مثلا په کله چې هغوی ودونه نه دي کړي، هغوی په ټولنه کې یو خاص ځای لري، ښه شاعري لري، ښه شعرونه لیکي، خو کله چې هغوی واده شوي دي بیا یې خاوند ورته اجازه نه ده ورکړې چې هغه مثلا خپل شعرونه ټولنې ته وړاندې کړي یا هغه داسې یو سوشل میډیا کې خپل شعرونه خپاره کړي. نو بیا هغوی باندې کورنۍ له خوا نه ممانعت کېږي او نه پرېښودل کېږي. خو زما په نظر هغه جینکۍ چې شعرونه لیکي مثلا هغوی تعلیم کوي، هغوی همداسې ازاد فکر لري، نو هغوی باید داسې چا سره ژوند شریک کړي چې بیا په آینده کې ورته ممانعت ونه کړي، همدا ډول د ژوند تر پایه پورې مخته ولاړ شي او خپله استعداد ټولنې ته وړاندې کړی شي.
او ستاسو چې دی تاسو دولسم پورې سبق ویلی دی، نو نور تعلیم بیا ستاسو جاری دی او که نه نور به وایې سبق؟
اوس کنه زه د طب پوهنځی محصله یم.
ښه، د
طب پوهنځی وایم.
ښه، طب پوهنتون محصله هم ده. تاسو سر کې وویلې خو ستاسو خبره باندې زه پوه نه شوم، وبخښئ. نو د طب پوهنتون کې هم تاسو؟ نو د طب زده کړې چې دی خو ډېرې سختې بلل کېږي، ویل کېږي چې ډېره سختي غواړي، نو بیا تاسو شاعري او طب چې دی دا څنګه کوئ؟
بس وخت مې ورته ټاکلی، د ځانګړي تقسیم اوقات لرم، نو بس څوک چې وغواړي کولی شي. نو زه هڅه کوم چې دواړه مخته یوسم.
ښه 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 صحیح. او زمزمې کو تاسو ته چې ما پروګرام سر کې تاسو ته ویلي وو چې ما ته به د میدان وردګ ولایت چرتیس چې تاسو ورسره تعلق لرئ، نو د میدان وردګو په اړه راته ووایه چې هلته د جینکو لپاره څه شرایط دي، د ژوند او د کار او د تعلیم د څه موقع لري؟
ولې نه ملحظانې هلته هم ځینو سیمو کې جینکو لپاره مکتبونه هم شته، هر دره کې هر ځای کې مکتبونه شته، د هغوی لپاره مدرسې هم شته، خو ځینې ځایونه داسې هم شته چې نه پکې مکتب شته نه پکې مدرسې شته، او خو هغه ځانګړي ځایونه دي. خو شته څه نه څه د جینکو لپاره شرایط هلته مساعد دي، کولی شي جینکۍ هلته تعلیم وکړي او مخته لاړ شي.
او زمزمې تاسو صرف شعرونه لیکي او که نه نثر هم تاسو کله کوشش کړی دی؟ نثر تم کله مخه کړی؟
نه خو کې تر اوسه پورې خو ما صرف همدا شعر انتخاب کړی دی، همدا غزل لیکم، نثر مې تر اوسه نه دی لیکلی، علاقه مې ورسره نه لرم.
او بیا تاسو چې کوم شعرونه لیکئ نو هغه څه قسمه شعرونه یې؟ لکه یو خو یې آزاد شعرونه کنه، زه خو ډېر نه پوهېږم که تاسو ما پوهه کې چې تاسو پکې؟
ولې نه، آزاد شعرونه دي، نظم دي، غزل دي، خو زه خپله غزل لیکم، صرف د غزل په قالب کې شعر لیکم.
نو زمزمې دا راته ووایه، ستاسو په فکر یو معیاري شعر څه ته وایي؟ بیا تاسو د څه ټکي دي چې په پام کې ساتئ چې ستاسو شاعري چې یا معیاري وګڼل شي؟
مثلا معیاري شاعري داسې ده چې په هغه کې ټول موضوعات ځانګړي شوي وي، هغه کې یو ښه موضوع ټاکل شوی وي، یو ښه تصویر ولري، بعضې موضوعات چې وخت سره ارتباط لري، واخه موضوع ورته تاکل شوی نو یو څوک چې خامه مطالعه کړي ورسلام مطالعه یو څلی کلی بیا نور شاعرانو سره شریک کړي چې بس دوستانو خوښ کړي وو چې خبر باندې لګېدلی وو چې هغه ځانګړنې چې په یو شعر کې اوسېږي یو ښه شعر کې اوسېږي هغه ځانګړنې په کې اوسېږي نو دا یو معیاري شعر ته ښه شعر ده او ټول خلک یې خوښوي او ښه لوستونکي به ولري او دا شعر به مثلا دوامدار شعر اوسېږي.
یو بل تپوس په کوم زمزمې تاسو څه ګڼئ بیا جینکې چې دی د شاعرۍ میدان کې زلی دیش یو کنام تاسو څه ګڼئ دوی استعداد لري؟
اولی نه خویندیم کولی شي د ورونو تر څنګ شعرونه ولیکي شاعري ولیکي جینکه هم د خاص ځانګړي استعداد لرونکي دي ولی نه موږ ډېرې زیات خویندې شاعري کوي ښایسته غزلونه لیکلي دي دوی په ټولنه کې یو خاص ځانګړی ځای لري نو ولی نه خویندیم کولی شي د جینکو تر څنګ ولاړې اوسي چې شاعري وکړي شاعري ټولنې ته وړاندې کړي نو ځینې خویندې داسې شته چې دوی ښه شاعري لري
نو زمزمی مونږ ستاسو د کتاب کله پورې انتظار وکړو؟ ستاسو کتاب به کله چاپ شي؟ قلم کوشش کړی
او اوس کوم یو خاص کوشش نه کړی ځکه اوس نه غواړم نو ان شاء الله په راتلونکي کې به زه هر عمر کتاب چاپوم او تاسو دوستانو ټول ټولین ته به وړاندې کوم حتماً ولې نه خو نه یو څه مود ورسته
ضرور ضرور ان شاء الله مونږ به په انتظار یو دا راته وایي زمزمې چې یو بل ځل به درته خواستو کو کوم ستاسو نور د شعرونه یو غزلی چې ستاسو زړه ته ډېر نږدې څه پیغام وي پکې نو مونږ ته به زمزمه کې په خپل آواز کې
اول نه خورکې زه به درته یو بل غزل وړاندې کوم چې لرم چې ستاسو د اورېدونکو خوښ شي.
ضرور ارشاد درته وایم.
اوی ادې مې زیارتو ته په بیولو زوروي اتېنی زیارتو ته په دیولو زوروي طبيب مې هڅه زخم په ګندلو زوروي دا زی چې کله رنگ مې څه د چا د لاس دی دا زی چې کله رنگ مې څه د چا د لاس دی هغه مې د وادو په ماتولو زوروي دا پېک ته بنګریوالي لاس مې د کچې رسواشي دا پېک ته بنګریوالي لاس مې د کچې رسواشي همیش مې د مړوند په تاوولو زوروي داغونه د مڼې مخفل سړګۍ را یادوي داغونه د مڼې مخفل سړګۍ را یادوي خپل باغ میدان اور په چاودلو زوروي سما د صف نقطې پیدا کړې د پوهېږي سما د صف نقطې پیدا کړې د پوهېږي نو ځکه مې باران خورولو زوروي سما یې د کیلې کولو حق نه دی پیرزو پما د کینې کولو حق درد نشي پیرسو خو ما په خپل اوښ کو تویولو زوروي چې موږ یې د راتګ لپاره ویشلو پټې چې موږ یې د راتګ لپاره ویشلو پټې نو سوله موږ ولې په راتلو زوروي لمانه یې د غچ خیستو ښه لاره پیدا کړه لمانه یې د غچ خیستو ښه لاره پیدا کړه غزل مې په غزل غزل لیکلو زوروي
ډېر ښایسته شعرونه او بس تاسو ته په راتلونکي کې ډېره کامیابي غواړو او ډېره مننه زمزمې غزل چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې شرکت وکړو په اخره کې به تپوس کول غواړو پښتنو خویندو ته به ستاسو څه پیغام وي او بیا زموږ ټولو اورېدونکو ته به څه ویل غواړئ؟
زما اخرینی پیغام ټولو ورونو ته همدا ده چې خپلو خویندو په خپلو لونو په خپلو خویندو باندې د دوی تعلیم وکړي دوی د تعلیم امانیت دي نه کوي شته دي داسې دي نه کوي چې د دوی د لوړ استعداد خاوندانې دي خو دوی د دوی استعداد پټ پاتې کېږي نو هیله مې ده له ټولو دوستانو څخه له ټولو ورونو څخه چې په خپلو خویندو په خپلو لورګانو باندې تعلیم وکړي او دوی دې وهڅوي چې تعلیم وکړي او په راتلونکي کې خپلې کورنۍ خپل هیواد ته خدمت وکړي.
ډېره مننه زمزمه غزل تاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو کور مو ودان.
ډېره مننه کوم الفه جانې له تاسو نه مننه کوم چې په پروګرام کې مو ماته وخت راکړ.
ډېره مهرباني مونږ هم ډېر خوشاله شو اوریدونکو دا ونن په سروې پروګرام کې زمزمہ غزل له افغانستان نه چې را سره خبرې کولې مونږ امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي په راتلونکو هفتو کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتئ د خدای پامان. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.